خارجه آمریکا برای شامل ساختن شبکه یکانی در فهرست گروه‌های توریستی بحث می‌کنیم که این اقدام چه تأثیر می‌تونه بر امنیت افغانستان و منطقه داشته باشه.
او اوریدون کوتا دا وعده هم ورکو چې خبرونه ورسته چې دا بحث پیل شي تاسو ته زیات موقع درکو چې نظر څرګند کړئ او یا هم زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. البته هله لرو چې لاندې پوښتنه به وکړئ او لاندې نظر به څرګند کړئ. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلامونه او شیچری په سر کې مهم سلټکی د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د تورلسي ډلو په لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو لپاره پریکړې هرکلی کړي او په کابل ښار کې نن یې بمی چاودنې شپږ ملکیان وژل او څلور تنه یې ټپیان کړل. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د حقانی شبکې د تورلیستي ډلې په توګه په تور لیست کې شامل سي. د جمهور ریاست ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکې کې په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملېدل له ترهګرۍ سره په مبارزه کې یو مثبت ګام وباله.
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده امریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه قانونی در لیست‌های گروه‌های تروریستی
دی وی د افغانستان حکومت د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د بهرنی تروریستی ډلو په لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو له فیصله هرکلی کوي او دا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو مهم اقدام بولي. حقانی شبکه چې ولکېږي مشران په پاکستان کې د په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د افغان دولت او بهرنی ځواکونو پر ضد مهمو عملیاتو کې لاس لري. په کابل شهر کې نن له غرمې مخکې د شهر یوې مهمې مرکزی ساحې کې ځانوژونکي حمله وسوه. په شش درک سیمه کې د حملې ساحه د ایسف له قمندانۍ د امریکا سفارت او د جمهوري ریاست دارګ مڼې سره نږدې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په حملې کې شپږ ملکي کسان وژل سوي او څلور تنه ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین په سیمه کې خبرلان تو ویل داسې ښکاري چې ځانوژونکي د دیارلس سوه شپاړس کلونو ترمنځ عمر درلود او چاودیدونکي مواد یې په یوه بی کې ځای پر ځای کړي وه. وسلوال طالبانو چې د حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی ادا کړې حمله د یو اته ویشت کلن کس په وسیله سوې او د امریکا پنځه استخباراتي مامورین پکښې وژل سوي او دوه تنه ټپیان دي، خو چارواکو د دوی دا ادا رد کړې ده. په د کابل شهر په لویدیز د پولیس وخته په سیمه کې نن د سیمه ایزو خلکو د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د پلویانو ترمنځ نښته رامنځته سوه. د کابل د امنیت قمندان جنرال ایوب سالنګي ویلي چې په دې نښته کې یو پولیس او یو ملکي کس مړ او پنځه تنه ټپیان سوي دي. د سیمې خلک وایي نښته وروسته له هغې وسوه چې د احمد شاه مسعود د تلین په مناسبت د ماتم کوونکو د موټر یو کاروان د کابل لویدیز پولیس وخته سیمه کې یو ترافیکي پیښه وکړه او د سیمې د خلکو لخوا ورسره مخالفتونه وسول. او ولسمشر کرزی له امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په خپل وخت د بګرام زندان د مسؤلیتونو پر سپارلو ټینګار کړی. د جمهوري ریاست به مطبوعاتي اعلامیې کې راغلی چې ولسمشر کرزی نن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان آلن او د امریکا د سفیر جیمز کانیګام سره په لیدنه کې دې موضوع ته اشاره وکړه. په اعلامیې کې دغه راز د ولسمشر کرزی له قوله راغلی چې په دې کار کې هر ډول ځنډ به د افغانستان د حاکمیت د نقضولو په معنا وي. ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ امریکایي ځواکونه د بګرام زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاري. د کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د آسیا پاسیفیک غونډې ګډونوالو ته نن په پرانستون کې وینا کې وویل د نړیوالې اقتصادي رغونې د ورو حالت د ښه کولو لپاره د سوداګرۍ زیاتول ډیر مهم دي. د دغه راز وویل د محافظه کارۍ پر ضد باید هلې ځلې زیاتې شي. د خنډونو په له منځه وړلو سره موږ د آسیا پاسیفیک د ټولې سیمې پرمختګ ته او د نړۍ اقتصاد ته په مجموع کې تحرک ورکولی شو. دا مهمه ده چې موږ باید د خنډونو او موانعو پر ځای پلونه جوړ کړو. دا مهمه ده چې د جذب پراخې ساحې ایجاد او له سیمه ییزو اتحادیو سره ډیالوګ پراخ کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل واشنگټن دا مهال د آرام سمندر یا پاسیفیک سیمې ته پام زیات کړی دی. له زیاتې مودې وروسته چې د امریکا متحده ایالاتو خپل زیات پام او منابع نورو سیمو او شخړو ته متوجه کړی وي، موږ دا مهال په آسیا پاسیفیک کې د نظر وړ پانګونه کوو.
We are now making substantially increased investments in the Asia Pacific.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل. واشنگتن په دې باور دی چې د یویشتمې پیړۍ د تاریخ زیاته برخه به په آسیا کې ولیکلی شي او په وروستیو لسیزو کې د نړۍ د چټکې ودې لرونکو هیوادونه هم په آسیا کې وو. د اروپایي اتحادیې وزیران نن د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد باندې د بندیزونو د سختولو په ضرورت سلا شول. د اروپایي اتحادیې د اوویشتو غړو هیوادونو وزیرانو د قبرس په پافوس کې غونډه وکړه او د اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس کاترین اشتن څخه یې وغوښتل چې د اکتوبر تر میاشتې پورې دې نوي اقدامات برابر کړي. د قبرس د بهرنیو چارو وزیر اراتو کوزاکو مارکولیس چې د اروپایي اتحادیې د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی وایي وزیران دغه راز سلا شول چې د سوریې د شخړو قربانیانو ته باید بشري مرستې زیاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي په ایران او سوریه باندې د امریکا د متحده ایالاتو بندیزونه د روسیې سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. لافروف زیاته کړه تر ټولو زیات د روسیې بانکونه زیانمن شوي دي. لافروف وویل روسیه په دې باور ده چې په سوریه کې د وینو تویدو د مخنیوي لپاره به د سوریې په حکومت باندې بندیزونه کار ورنه کړي. ایران خپل اټومي پروګرام نه بندوي او له همدې امله ملګرو ملتونو ورباندې بندیزونه لګولي. سرګی لافروف د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیواستاک کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د مرکزي غونډې په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره له کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. ایران د کاناډا په هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي له تهران سره ډیپلوماټیکي اړیکې شلوي. کاناډا ویلي دا پریکړې د سوری مشر بشار الاسد ته د ایران د پوځي مرستې د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو د نه منلو او د اسرائیلو موجودیت ته د ایراني مشرانو د پرله پسې ګواښونو په اعتراض کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د کاناډا حکومت تورن کړ چې د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم تر اغېز لاندې دی. ویاند وایي تهران به د کاناډا پریکړې ته مناسب ځواب ووایي. په تهران کې به د کاناډا سفارت وتړي او ډیپلوماتان به یې له ایران څخه وباسي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په انټراکټیک کې او د بیرنګ د تنګي د سیمې په اړه چې دواړه هیوادونه سره نښلوي د همکارۍ زیاتولو دوه تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د روسیې په ولادیواستاک ښار کې د آسیا پاسفیک اقتصادي همکارۍ د مرکزي غونډې په څنګ کې دا تړونونه لاسلیک کړل. لافروف د تړونونو لاسلیک کول وستایله او دای د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کار اراده وبلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وروسته وویل د امریکا کانګرس ممکن په روانې میاشت کې د سوداګرۍ اړیکې تازه کړي او د 1944 کال د جاکسن وانک د ساړه جنگ لایحه یا قانون لري کړي. د دې تړون له مخې روسیې ته د عادي سوداګریزو اړیکو امتیازات نه ورکول کېدل. او د چین په جنوب لویدیځ کې د پرونیو زلزلو وروسته په لارو او سړکونو کې د ډبرو او بلدوزرونو له امله د ژغورنې کارونه له ستونزو سره مخامخ دي. د چین د خبر رسولو دولتي اژانس سینهوا وایي په دې زلزلو کې 80 کسان مړه شوي. اژانس مخکې ویلي و چې له 100 زیات کسان ټپیان دي خو نن یې د ټپیانو نوي ارقام نه دي خپاره کړي. د ګویژو او یونان ولایتونو په ګاونډ کې د لرې پرتو غرنیو سیمو څخه له 100,000 زیات کسان له کورونو څخه ایستل شوي. د یونان ولایت حکومتي چارواکي وایي تر ټولو زیات ځپل شوې سیمه د یلیاین کلی دی او زیات شمېر کسان په همدې سیمه کې مړه شوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندې زیر آسمان کبود
عزیز رادیو آزادی شما را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که امریکا با شناسایی شبکه حقانی به عنوان گروه تروریست در خارج از این کشور به زودی تعزیرات را بر این گروه در اجرا میگذاره. و تصمیم وزارت خارجه امریکا برای شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سیاه فعالیت‌های این گروه را چگونه و تا چه حد متأثر خواهد ساخت؟ کوشش می‌کنیم که به این سوال در یک ساعت دیگر پاسخ جستجو کنیم و در این ارتباط بحث ما را شروع کردیم و نظر شنونده و مهمانان ما را هم تا حد زیاد گرفتیم و شنیدیم. شنونده عزیز اگر شما خواسته باشین میتونین در بحث اشتراک کنین. شماره تلفن های استدیوی رادیو آزادی است 0799-203-540-0700-822-755. مهمانای برنامه ما هستن عبدالقادر روشنگر مشاور حقوقی وزارت امور داخلی افغانستان، انجینیر محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی و منطقه احمد سعیدی. باز هم به شنونده‌ها می‌خوام یادآور شوم اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سر بزنین به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود. زیر آسمان کبود اگر به الفبای انگلیسی بنویسین میتونین که به این صفحه دستیابی پیدا کنین، نظرتان و سوالتان با ما و سایر میمونا شریک بسازین. خب در ارتباط به تاثیرات این اقدام امریکا، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بر وضعیت امنیتی هم گفتیم که صحبت میکنیم، وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه. سعیدی صاحب بازم به شما میایم و بحث شروع میکنیم. شما چی فکر میکنید صاحب؟ آیا فعالیت نظامی شبکه حقانی متاثر خواهد شد از توسط اقدام؟
ببینیم، طوری که جناب انجینر فکور گفتند، در کوتاه مدت امکان داره که گروه حقانی عکس عمل شدید نشان بده، حملات انتحاری و انفجاراتی را بیشتر سازمان ته، به خاطر این که بگویه که ما توانمند هستیم و هیچ نوع سکتگی در کار ما رخ نمیده. اما در دراز مدت این گروه منزوی میشه، به این معنا که از یک طرف کمک های اقتصادی یعنی پولی که به اینا صورت میگیره و شمولی سلاح، امریکا کوشش میکنه که به هر نحوی باشه به نحوی جلو و زینا را بگیره. کسانی که حواله پولی میکنن یا بانکایی که به ارتباط امریکا مشکوک شه، اونا را میتونه مسدود کنه و دارایی‌هایشان منجمد کنه. این تاثیر دیگه. تاثیر سومی است که سر پاکستان فشار میآید. به پاکستان گفته میشه که ما این گروه را من حیث یک گروه توریستی اعلان کردیم. این گروه در سایه نفوذ شما وجود داره، اونجا پولیتیکال ایجنت تو است، اونجا ملک تو است، اونجا عسکر تو است، اونجا سرباز تو است. تو پاکستان، یعنی تو پاکستان منیس یک دوستی متحد امریکا، منیس کسی که تعهدی بین المللی داری به خاطر توریسم، چی گام برمیداری؟ اگر پاکستان گام بر نداره، بدون شک زیاد به ضرر پاکستان تمام میشه. و همچنین کسانی که به همین گروه ها کمک میکنه، اونا هم تشویش و ترسی به اونا پیدا میشه که دیگر پا خود فراتر دراز نکنن. در دراز مدت به خاطر صلح و امنیت تأثیرات مثبتی داره و در کوتاه مدت و یک شبه باید ما همه چیز انتظار نداشته باشیم.
بله فکر صاحب، شما چی فکر میکنین؟ سعیدی صاحب گفتن که باید پاکستان اقدام کنه. چی نوع اقدام شما از پاکستان میتونین انتظار داشته باشین؟ در گذشته لوی دریسی سابق ایالات متحده مایک مولن در یکی از صحبتایش آیسای شبکه حقانی را بازوی نظامی آیسای پاکستان عنوان کرده بود. آیا پاکستان میتونه که هنوزم در مقابل اداره استخبارات نظامی مقتدرش و اردوی مقتدرش، حکومت نظامی غیر نظامی پاکستان میتونه کار کنه؟
ز فکر کوم چې غیر نظامی حکومت هیڅ کار نسی کولای. اغه د نظامیان ویان دی چې چې نظامیان وایي دوی به اغه وایي، خو پاکستان ډیر څه کولای شي. مثلا زه تور مثال درتم، یو دا اول قدمه دی، باید شکاره یو سیاسی اراده څرګند کی، دی باید د خپل غټ متحد سره امغاړي سي چې و دا تروریستي ډله ده، اما کی جالتن شرمیدی او نه غوشته چې پرزان ټپه کی موږ نه یو په خبر چې چیرید، خو تاسو چې تشخیص کړی ده د موږ هم همکاري در سره کوو. موږ دستي د پاکستان څخه نظامی عملیات نه غواړو چې د وزیرستان کې وکی. دای به اول د خپل سیاسي اراده څرګند کی چې دا موږ نه د پاکستان په نظامیانو کې تر اوسه لیدلې دي او نه مو په ملکی ایحتونو کې چې دلته راځي او یا زموږ غیر راځي. تاسو وویني په هیڅ ځای کې د طالبانو پر ضد پاکستانیان پر رسمی مجالس کی خبر نه کوي، هیڅ ځای د اقانی نوم نه دی اخیستی. در صورت چې د دوی غټ متحد چې د یم سره ملګری دی هغه په تروریستي لیست کې شامل کړي، نو پاکستان ته اوس اوا کمبوده کیږي.
فکر صاحب، تاسو وایئ چې پاکستان باید اراده څرګند کړي. پاکستان تل ویلي دی چې د تروریزم مخالف دی، له امریکا سره په دې برخه کې مرسته کوي، له افغانستان سره هماهنګي کوي، کومک کوي. پاکستان خو هیڅ وخت هم انکار نه دی کړی، هیڅ کله هم نه دی ویلي چې د حقانی شبکې یا طالبانو ملاتړ کوي.
دقیقه د پاکستان غیر په طریقه کې سکان وال دي، نوم خو نه دی اخیستی، لکه اوس چې امریکایانو مشخص کړه چې حقانی تروریستي ډله ده، او د ګلبدین حکمتیار سره یا دانور د دانور نومان خو ناخي. نو پاکستان خو تاسو په هیڅ ځای کې به ونه ویني چې پاکستان ویلی دی وایي او ویلی دی چې و د افغانستان پر ضد طالبان عملیات کوي، موږ د دې عملیاتو ضد یو، طالبانو ته وایو چې ورسی یا سوله وکړي یا دا دی چې موږ تاسو د خاورې باسو او یا فشار در باندې واردو. دا پاکستان نه دی کړی، او زه فکر کوم چې اوس د مخې دیوال ته دی باید یو څه دې باره کې وکړي. بعد یې هغه مرستې او کومکونه چې د امریکایانو څخه اخلي او دا اوس دستي هم ځینې واخیستل په دا نوې څپه کې چې دوی د امریکایانو سره جوړ جاړی وکړي، هغه دا چې تاسې به زما طالبان نه پرېږدئ، د کونړ واخواته زه به هغه طالبان پسې راخلم.
فکر صاحب، شهزاد خپلواک وطنیار په همدې ارتباط داستاسو د څرګندونو سره اړخ لګوي. دوی ویلي دي وایي پاکستان به بیا ووایي چې دا د حقانی شبکې په ضد مبارزه کوي، دا د ترستان ځپي، او بیا به له امریکا څخه ډېرې پیسې ترلاسه کړي، او بیا به ځان د امریکا یو متحد حساب کړي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان به له دې مسئلې داسې استفاده وکړي؟
پاکستان کله چې تاسو ولیدل چې وایي ورېدل هغه وخت کې چې سنا فیصله وکړه د امریکا وزارت خارجه ته دا مکتوب واستاوه چې تاسو وڅېړي دا چې آیا دا ډله کولی شي شامل کی. پاکستان په ډیپلوماټیکو تلاشونو لاس پورې کوي، د ایس ای مشر ولاړی، د سی ای د مشر سره وکتل، او هغه مشهور شفایي جوړ جاړی یا رسمي دروسمجنی خبر چې راووتی چې اته د امریکا سفیر پاکستان کې د نیوی ویل چې زما احساس دا دی چې پاکستان ممکن د افغانستان کې د تر عمق ستراتیژیک تیر سي. زموږ توقع دا و چې پاکستان به رښتیا نوې کتنه کوي د دغه فشارونو په نتیجه کې پر خپل سیاست باندې. او زه فکر کوم دا فشارونه لکه چې سیدی صاحب وویل پر دې کړی به تاثیر وکړي، ولې عمومي د سولې په باب چې پاکستان اړ کې دی ته هغه سیاسي حل ځړیم ضروري دی. هغه دا چې پاکستان وهڅول سي چې دی څه غواړي او د افغانستان او کسوله تامین سي په کوم شرایطو دی علاقه مندي، که هغه مسایل تر پردې تر شا امریکایان او د افغانستان حکومت ته پاکستان سره باس ونی کی، دغه خراب او ترپ په پاکستان د اقانی پر لاس، د حکمتیار پر لاس او د طالبانو پر لاس دوام ورکوي. یادا چې دوامه درجه طالب او حزب اسلامي کې موږ درز راولو او یو تعداد راسي د حکومت سره چې پاغه کې یو څه مشکلات دي په دې چې حکومت یو لاس نه وي، ځینې غواړي ځینې نه غواړي.
مرسی، تشکر فکور صاحب. خب روشنگر صاحب، پیش از اینکه به شما دو بریم میخواییم که از شما هم بشنویم چی فکر میکنین شما این اقدام وزارت خارجه امریکا پاکستان چی گونه و به چی نوع زیر فشار قرار میده؟ در قسمت اقدام در برابر شبکه حقانی البته شما در جریان هستین که مقامات پاکستانی، مقامات امریکایی پیش از این تعداد زیادشان گفتن که شبکه حقانی در وزیرستان شمالی مستقر است.
در این عرصه من فکر کنم اقداماتی که صورت میگیره اقدامات دو جانبه است. یکی اقداماتی است که باید از طرف ایالات متحده آمریکا صورت بگیره، در صورتی که اینها شبکه حقانی را در لیست تروریست ها شامل ساختن، الزامات یا زور از دولت پاکستان باید طلب کنند. یکی از الزاماتش این است که آیا دولت پاکستان مبارزه با تروریسم در قوانین داخلی خود گنجانده یا نگنجانده. دوم الزاماتی که سر پاکستان ایجاد میشه، آیا پاکستان همکاری قضایی با کشورهایی که در با تروریسم مبارزه میکنن، آیا این کار میکنه یا نمیکنه. اما سومین اقدامی که پاکستان نشان میدینه که آیا پاکستان در این عرصه کار میکنه یا نمیکنه، چون مطابق کنوانسیون های بین المللی پاکستان مسئولیت داره که گزارش بدینه. در صورتی که اگه گزارش بعد از یک ماه، بعد از شش ماه، بعد از یک سال نداد، معلوم میشه که پاکستان در این عرصه مبارزه نکرده و پاکستان در این عرصه به اصطلاح نمیخواد که با تروریسم مبارزه کنه.
خب اگر نکرده باشه، روشن شد که گویا پاکستان نکرده و همین گزارش نداد، به طور مثال فرض میکنیم، بعد از او چی پیامد خود داشت؟
پیامدهایی که داره چند گزینه است. یک گزینهش پیشتر هم گفتم، یک گزینه است که پاکستان خود ایالات متحده آمریکا با کشورهایی که هماهنگ در راستای مبارزه با تروریسم هستند، روابط خود در عرصه مالی کمک های خود با پاکستان قطع کنند، دیگه روابط دیپلماتیک خود میتونن قطع کنند. گزینه های دیگری ای است که خودشان در زیاد موارد در صورت که شناسایی کنند به طور مستقیم با مبارزه با تروریسم کار میکنند و در وقت است که باز دولت پاکستان نمیتونه که بگویه که چرا خاک ما بمبارد شد، چرا به اصطلاح با حاکمیت ما تجاوز شد. در وقت است که پاکستان به اصطلاح مجبور است که غرامات یا جبرانی بزرگتری را برای جامعه جهانی بپردازد.
سلامت و سیدی سه
پیامد بزرگش است که از ببخشید نمی پیامد بزرگش است که از امو جامعه بین المللی منزوی میشه.
سلامت اوسه سیدی صاحب، مخکې د سراپورونو خبرشی ول چې د پاکستان پوز غواړي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي، بیا دا خبره وزندیدله، څه فکر کوئ چې مخکې در دې چې امریکا د حقانی شبکې په ضد اقدام وکړي او په تور لیست کې شامل کړي، فکر نه کوئ چې امریکایي مقامات بل پاکستانی چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کړي وي او څومره دا احتمال تاسو وینئ چې دواړو خواوو په دې برخه کې موافقه مخې تر مخې کړې وي د دې لپاره چې پاکستان هم ځان ته یوه پلمه جوړه کړي چې د حقانی شبکې په ضد عملیات کوي او په داخل کې له کومې ستونزې سره مخامخ نه شي، هغه خلکو ته چې له پاکستان د پاکستان د دې اقدام په وړاندې ممکن مقاومت وکړي هغوی ته به ووایي چې دا شبکه په تور لیست کې شامله شوې ده او دې مسلې پاکستان ته لوی ستونزې جوړولې بنان عملیات کوي.
ما باوری می است که سفر زهیر الاسلام رئیس آیسای پاکستان و ملاقات با جنرال پودروس رئیس سیایا استخبارات امریکا پشت درهای بسته حرفایی داشته و تعهداتی سپرده شده. البته او تعهدات بدون شکی است که ما هم با تروریسم مبارزه میکنیم و پولهایی را که شما به ما قطع کردین اونها را بتین و پاکستان هم مزی همکاری با امریکا بدون شک امتیازات زیادی میخواهد. بر علاوه امتیازات مادی و معنوی، امتیازات در سرنوشت صلح و جنگ در افغانستان، در سیاست‌های منطقه، پاکستان هم با آسانی نمیتونه زانو بزنه پیش همه چیز. من باور دارم که این تعهدها سپرده شده و همچنین به زودی به اقدام پاکستان اعلان خواهد کرد که به نحوی که نه تنها در حقانی ما علیه همه گروه های تروریستی مبارزه میکنیم، ولی من فکر نمیکنم که پاکستان اونقدر مبارزه جدی و همگیری را آغاز کنه به یک ماه و دو ماه که دستاوردهای بزرگی داشته باشه. من فکر میکنم که مبارزه کوچکی را آغاز میکنه و این را تا 2014 دوام میده و میبینه که بعد از 2014 ستاره اقبال افغانستان از شرق میبره یا از غرب و سیاست های بعدی چی میشه و امریکا هم از این فرصت ها درک میکنه که چی فرصت های پیش رو داره و امریکا هم شتاب داره که 2004 باید حداقل ما گام های در افغانستان برداریم که بعد از خروج ما پشیمانی نصیبی مانش.
سلام بر تو سی قسم قبلا
گفتیم و شنونده موعده کردیم که میاییم و نظر ها و سوال های شما را میشنویم. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره استدیوی رادیو آزادی سو شنونده هم روی خط تلفن است.
مهربانی اوکی
سلام صاحب، سلام علیکم.
و علیکم السلام، بسم الله صاحب مهربانی.
تاسو عزیز صاحب ملمانو او درنو رتون سلام وایم، وخت مو زیات نه نسم او په د سیاسي جریاناتو کې نه یم، نه په غرض لرم مونږ تنظیمه کاغه سو دي سور په بلوي.
بله
زه په لاندو کې دومره وایم سروان صاحب، سي په امریکایي ترګریلس کې دی اقانی دلی درا وستلو مهمه مقدمه ده چې په دې پلمه دي پښتنو د ټولوژنې پروسه په سیوه غځوي. امریکا به سلګونه واره افغانستان لاس ورکړي، مګر یو ځل به هم پاکستان لاس ورنکړي. که منطق ته راواړو نو که چېرته حقانی شبکه له پاکستاني پوځ سره تړلي بولي نو تر ټولو نه نږدې دوست خو د پاکستان پوځ د امریکا ده. دا څنګه سیدي صاحب یا دا نور میلمانه ارزولی شي چې له حقانی سره د دښمني کوي خو د پاکستان پوځ د پغیغ کې ونیسي؟
بله تشکر. و در این مورد نظر میمونای ما را میگیریم که چه فکر میکنین، آیا واقعا اردوی امریکا دوست نزدیک و متحد نزدیک
او آیا امریکا کولیشی چی پاکستان پا پوز بندی هم لبو که بلا وردیم که لبو
روی خط داریم؟ بفرمایی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب تاسو ته او تاسو مشري کار نظر او نور به منو ته ډیر باندې سلامونه
خوشاله اوسه.
خبر خدا صاحب چې دا د حقانی شبکه چې مثلا پاکستان یا وزیرستان کې نه صدا ختم مار په تصور ده چې ټول میرام شاه وزیرستان د تو خلاص کړای د زتللای په میرام شاه کې پاوستا نو مې شاستا نو شاستا نو مستا قدرت ټول د حقانی شبکې خلاص کړه.
بله
هغه سروان سره هغه پښتانه متل کې یو پتا رښتیا یو خلنه خپل نامه ځغولي په دې کې په یوه لاس کانه کې یو نه کانه کې دا دنیا وال چې راغلی افغانستان ته او یاد د افغانستان حکومت دا معلومات نه کیږي. دا خو خبره ده چې موږ په ګوتو پټو
پستر گو باندې لاس نیول دي سره نه سیونه د اکانی شبکات ټولنس کې سونه سیم کې سونه پلانس دا څومره مشهور خبره ده. پاکستان عموما زه سره هم په داوز ځنی کې پاکستان کې دومره انجر دومره موټر د افغانستان د دولت سره مستله کسان چې د اکانی شبکې سره په میراثا کې دي مکمل ګرځي سرونه لري مخابرات لري سیاسی خلق لری دا څور کیسه ده چې مطلب امریکا یا ایران توریستی زیاد اصلا نه خو دا خو ګوره دا خو د افغانانو ته دوکه ورکول دي او د افغانانو په سترګو باندې لاس نیول دي نه شی ونهکړي.
سلامت اوسئ. نظر مو دي واورېدو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
علیکم السلام. خوش آمدین. بفرمایئ.
خوش باشین. سلام به خودتان و ساروان صاحب و فکور صاحب و سعیدی صاحب و مهمان دیگرتان.
تشکر.
امی لست سیاه و چیزا پیش امریکا یعنی میره میخواستیم که یکمه که ما هم سر صحبت داشته باشم با اجازهتان.
بفرمایی صاحب.
امی لست سیاه یا حمله بر پاکستان که پیشتر شما و ساروان صاحب برای مهمان مطرح کردن امریکا میتونه هر وقت تا هر زمان و چون حالا قانونی شخصن است و در رسیش ها داخلش کردن و بان هم نمیشه این پیشتر یک برادر ما گفت که پشتون کشی باید ادامه دسته باشه و اینمی چیز به نظر خود شخصی خودم اینمی پشتون کشی است منطقه این پشتون کشی باید ادامه دسته باشه و هیچ وقت امریکا نمیخواه پاکستان از از بیتر بخاطر یک افغانستان بیچاره معیوب و بسینه هفتی ده نه بزانو بسینه هفتی ده. اگر سعیدی صاحب یا فکور صاحب کنم تبصره داره
سره سخانم مهربانی خواهد تبصره اونا رو مشنویم. بین که شنونده دیگر هم روی خط است از اونا بشنویم. بفرمین.
برادر مخرم سلام علیکم. سلام تقدیم میکنم به مهمانای عزیز و به امام شما.
علیکم سلام. خوش آمدین. بفرمین.
برادر مخرم سوالی من این بود که کفار یا مثلا امریکا هر مسلمان که از دین اسلام دفاع بکنه یک تروریست از بسید از ما اینها.
بله
میشنوین؟
بله میشنوین. بفرمایی صاحب. بله
سوال ما ای بود هر مسلمانی حقیقی که از دین دفاع بکنه از پیامبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفاع بکنه همیشه و دشمن امریکا از دلیل چای امریکا است که از دین دفاع میکنه از قرآن دفاع میکنه
بله.
و دشمنی از
اما فکر نمیکنین که صدها و یا هزارها گروه اسلامی در جهان است که فعالیت میکنه نه تنها در افغانستان بلکه در غرب در اروپا در امریکا. چرا اونا هم شاید از اسلام دفاع میکنن به خاطر ترویج اسلام کار میکنن نه چرا نیستن در لست سیاه؟
حقانی در جهادی پیشین در جهادی که سیاف اینها بودن هم شرکت داشتن جهاد میکردن آنها غلامی را در مقابل امریکا قبول نکردن اونها به عملیات خود یا به جهاد خود دوام دادن اینا بیشتر اینا خودشان با حقانی کمک میکردن در جهاد پیشین اینا که تاوان اینها هستن اینها میگوین که ما اینا را به بسیار داخل میکنیم چی طور میکنیم؟
ساسی نظر من ماردو یه واردون که بل بم باخلو بیا به میلمان رو تورشد زن معرفی که یا آزادی رادیو.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالناصر محمدی ساسی تزوی کچی تخز احمد در کومه
مربانی کوی محمدی صاحب
دا غده یه دلتا مکی و ملگرو ویلی که دا پشتون کشی دا کسانگ خبره وکرده نه؟
بله صاحب.
نو دغه خبر از دا کومه چې دا جهاد کله فرض کیږي او بل څه قران فوره سفاره کې او الله جل شانه فرمایي چې ولن ترغ د انکل يهود ولن نصارى حتى تتبعوا ملتهم يهود او نصارى چې هغه ساس خنن راځي کې جناب محمد رسول الله ته خطاب دی مګر ټول مسلمانان تر دې آیات ترجمه لاندې دي چې يهود او نصارى تر هغه وخت پورې ساس خنن راځي کې چې تر څو دوی ساس خپل ملت باندې نه کې یعنی خپل دین په تاسو باندې عملي نه کې نو دا جهاد کله فرض کیږي قران مکمل په جهاد باندې دښته دا قران تقریبا یت ګوتا
سیده محمدی صاحب کور دی ودان ساس نظر مو مورید اوس په ورشو ملمنو ته سیدی صاحب او فکور صاحب اکثر نظرونه ول پښتنه نه وی تاسو ته متوجه
نظر گفتم و گفتن که شما درباره نظرایشون تبصره کنین و نظر اول از یک شنونده ما بود اینا گفتن خب اردوی پاکستان دوست نزدیک امریکا و این شنونده دوم هم البته این نظر مطرح کردم و گفتن که پاکستان امریکا در برابر پاکستان از افغانستان نمیگذره.
من میخواستم عرض کنم به جواب جناب بسم الله صاحب که دوست دیرینه ما هم هستن، یک شاعر میگوید که درازنای شب از چشم دردمندان پرس، تو قدری آب چی دانی که بر لب جوی. دوستایی که در خارج هستن خوراکا و همه چیز به اونا آماده هست، تبصرهای از اونا میتونه بسیار گرمانه باشه، ولی مردم افغانستان که هر روز